درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کو په دې خبرونه کې مایکروفون ستاسو پروګرام لرو نن په دې خبرونه کې د افغانانو په اقتصادي ستونزو لوشي او بې وزلي بحث کیږي لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د امریکا لوی درسیز وای طالبان لا هم له القاعده سره اړیکی پالي طالبان له امریکا او غشتل چې د افغانستان د هوایی حریم سرغړونه ونکړي او شمالي کوریا وای تر ژغت چټک توغندۍ ازمویلې ده د خبرونو تفصیل د امریکا د سنا جرګې د یو شمېر مخکښو غړیو له لوري یو لایحه چمتو شوې چې پر اساس یې پر افغان طالبانو او احتمالا پاکستان د بندیزونو غوښتنه کیږي دا لایحه چې د امریکا د ولسمشر د یو پخوانی کاندید په شمول د جمهوری پالګون 22 غړیو د دوشنبه په ورځ وړاندې کړ د وړاندې کړ په افغانستان کې پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړو د بندیز غوښتنه کوي تمره چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن لوید رسیز مارک میلی او د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان فرانک مکنزی نن د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي دوی پروند سنا جرګې د وسلوالو خدماتو په کمیټې کې د استازو پښتنو ته ځوابونه وویل مارک میلی په پرونی غونډه کې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو په دوام تورن کړل د وی باید په یاد ولرو چې طالبان یو تروریستي تنظیم وو او تروریستي ډله به پاتې شي دوی له هم له القاعده سره اړیکې پرې کړې نه دي طالبانو تر اوسه پورې د امریکا د لوی درسیز د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي خو په خوا یې ته ورته ادعاوې رد کړې دي طالبانو ویلي چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي د القاعده په شمول له ټولو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کون د 2000 میلادي کال د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو د موافقه یو مهم مورد و د طالبانو حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د خپلو بی پیلوټ الوتکو له لوري دی د افغانستان د هوایي حریم تیری نه کوي طالبانو تیر شپه په یو اعلامیه کې وویل د خطر د موافقه پر خلاف د امریکا د بی پیلوټ الوتکو له لوري د افغانستان هوایي حریم د دوی پټکو اشغال کیږي دا څرګندونه داسې محل کیږي چې د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی تیرونی یو کانفرنس ته وویل د افغانستان د هوایي حریم د کارونې لپاره د طالبانو اجازه ته اړتیا نشته د امریکا متحده ایالاتونو تیر میاشت په کابل او نګرهار کې د پی پیلوټ الوتکو په مرسته ځینې بریدونه کړی دي امریکایي چارواکو تایید کړي د کابل هوایي ډګر ته نږدې د دوی په بریټ کې چې د اگست په 9 شوی وو د وو ماشومانو په ګډون لاس ملکیان وژل شوی دي له افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو د ټولو پوځیانو وتل د اگست د میاشتې پر 1 بشپړ شول د استرالیا د کرکټ اداره کرکټ استرالیا به روانونه رسمن ووي چې له افغانستان سره ټیسټ لوبه لغوه شوه د کرکټ لوبه د مشهورې ویپانې کرک انفو د راپور لمخې ټاکل شوې چې د افغانستان او استرالیا ترمنځ د نومبر په 28 نیټه د استرالیا په هاربرت کې ټیسټ لوبه وشي خو په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د هغوی له لوري یو شمېر اقداماتو له افغانستان سره د نورو هیوادونو د مسابقو په اړه شکونه پیدا کړي دي تر دې وړاندې د استرالیا د کرکټ ټیم کپتان ویلي وو چې که طالبان د نجونو پر سپورت بندیز ولګوي د کرکټ د نړیوال شورا له قوانینو سره سم له افغانستان سره خپل مسابقه لغوه کوي خو وروسته د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړی وویل چې دوی تر اوسه پورې د نجونو د سپورت په اړه کومه پریکړه نه ده کړې استرالیایي رسنۍ وایي شاید افغانستان او استرالیا ټیسټ لوبه ونه شي او روانه ونی استرالیا رسمن اعلان وکړي چې دا مسابقه لغوه شوه دا خبرونه لازادي رادیو اوري په پاریس کې د قضاوت نړیوالی محکمې د ایران د تیلو ملي شرکت په سبند 600 میلیون ډالر جریمه محکوم کړ د پاریس د نړیوالی محکمې ورسته لدی د ایران د تیلو ملي شرکت په جریمه محکوم کړ چې د متحده عربی اماراتو د ناګاز کمپنی شکایت وکړ چې ایران د 2000 میلادي کال د غازو په قراردادونو کې خپل ژمنې نه دی عملي کړې د ناګاز کمپنی پرون سه شنبه وویل دا متحده عربی اماراتو ته د غازو د صادراتو د 25 کلن قرارداد د لغوه کولو په خاطر د ایران د تیلو د ملي شرکت د جریمه یو برخه ده شمالی کوریا ادعا کړې چې پرونی یو نوی ترجخ چټک توغندۍ ازمویلې ده. د شمالی کوریا د دولتي رسنیو د راپور لمخې دا یو ستراتیژیک وسله ده هوا سونګ نومیږي. دوی همداراز ویلي چې دا توغندۍ یو له پنځو تر ټولو مهمو نویو تسلیحاتي سیستمونو څخه دی چې د خپل 15 کلن پوځي پلان پر اساس یې جوړ کړی دی. د دغه توغندۍ ازمیښت د وسلو د ټکنالوژۍ په برخه کې د شمالي کوریا د پرمختګ نوې نښه ده. فایزر شرکت او د هغه جرمنی شریک بایو انټیک ماشومانو ته د کووید 19 ضد واکسین د لګولو په اړه خپل لومړني معلومات د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته وسپارل. دغه درمل جوړونکو شرکتونو پرون وویل چې د دوی ازمیت وشوده دغه واکسین هغو ماشومانو ته چې عمرونه د 15 او 19 کلونو ترمنځ دي خوندي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې دا مهال 12 کلونو او تر دې لویو کسانو ته د فایزر واکسین 2 دوزه یا 2 ستنې ورکول کیږي. فایزر او بایونټیک شرکتونو ویلي دي چې دوی بعد امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته خپل غوښتنلیک وسپاري چې پر روانو اونیو کې ماشومانو ته د دې واکسین د استراري لګولو اجازه ترلاسه کړي. او د ویډیوګانو د شریکولو پلیټ فارم یوټیوب 2 چینلونه چې په جرمنی ژبه مواد خبرول او د روسیې د دولتي رسنۍ رشیا ټوډی یا آرتی مربوطو ډیلیټ کړل. مسکو د ځوابي اقدام خبرداري ورکړی دی. د رشیا ټوډی د یو چینل مسؤلی دنیا را توکتو سونووا په دې اړه لومړی پرون په ټلګرام کې دا اعلان وکاوه. د ټکنالوژۍ لو شرکت ګوګل چې یوټیوب یې مربوط دی ویلي دوی دغه 2 چینلونه ځکه ډیلیټ کړي چې د کووید 19 ناروغي او واکسینونو په اړه نفسم اطلاعات خبره کړي دي. ګوګل ویلي دوی دغه چینلونو ته خبرداري ورکړی وو چې د دوی له اصولو سرغړونه کوي ځکه د لنډ وخت لپاره د دوی نشریات بند کړي دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. څو نړیوالو بشری سازمانونو افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو خبرداري ورکړې ده. تازه د ناروی د کډوالو شورا ویلي چې د افغانستان اقتصاد د سقوط له خطر سره مخامخ دی. د دغه شورا مشر چې افغانستان ته تللی وو ویلي د ژمي پر مهال ممکن سم نیمایي افغانان چې شاوخوا 6 میلیونه کیږي بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا پیدا کړي. دغه کې ډیری هغه کسان شامل دي چې له پخوا یې اقتصاد د جګړو وچکالۍ او بې ځای کېدنې له کبله ځپل شوی دی. پر دې سربیره د هغو کسانو ورځنۍ ژوند هم ستونزمن شوی چې له نوي سیاسي بدلون سره یې کار روزګار له لاسه وتلی. دا اندېښنې په داسې حال کې راولاړېږي چې نړیوالې ټولنې سمو د وړاندې د جنوا په غونډه کې له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستې ژمنه وکړه. دا مرستې به څه وخت بې وزله افغانانو ته ورسیږي؟ افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام او نورو بشري سازمانونو حضور اوسمهال څه ډول دی؟ تاسو راتلونکو ژمي ته جمعیتال اقتصادی ارخط چمتوالی نیولی دی. مایکروفون استاس خبرونه مو هم دی موضوع تا زنگلی کرده ده. کوربه مو ز اسدالله لودینیم او را سره میلمه دی ده خوالو نریوال پرگرام WFP ویاند وحیدالله امانی. امانی سیب تا خراغلاست و یو استیدیو سره وصل دی او ریدون که تاسو هم کولی سی چه زنگ را و هی روستا زبا ده تلیفون شمیری در تا اعلان کم. دو نریوال شمیری دی چه تاسو کولی سی د دې شمیرو لاره زموږ له استډیو سره وصل شي 00 22 02 11 2 شپږ 01 01. بل شمیره ده 00 22 02 11 2 15 01. په دې هیله چې اړیکه ونیسي او د خبرونې په تراس کې زموږ ملتیا وکړي. اماني صاحب ستړي مشي راځي پایل کې بل تاسو واورو چې اوریدونکو ته څه ډاډ ورکوي. جمعي را روان دی. نړیوالې ادارې هم اندېښنې ښیي د بشري وضعیت په اړه باندې. تاسو څه وایي WFP او نورې موسسې به څه وکړي د جمعي پر مهال څومره چمتووالی نیول شوی د افغانستان د خلکو لپاره؟
مننه لودین صاحب. سلامونه تاسو ته، تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل، بلې، افغانستان کې متاسفانه یا بده مرغه بشری وضعیت د اندېښنې وړ دی. او دا اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ هم خپلې جدي اندېښنې له نړیوالو سره له خپلو هغو مرستندویانو سره چې په افغانستان کې بشري فعالیتونه د ډبلیو ایچ پی پروګرامونه په ځانګړي ډول دوی مالی لګښتونه ورته برابروي هغوی سره هم شریک کړي، نو اندېښنه زیاته ده او جدي ده. خو ځینې امیدونه ځینې هیلې هم شته. ډبلیو ایچ پی په استازیتوب که زه ووایم چې زموږ ټول پروګرامونه نه یوازې دا چې پخوانی پلان شوي برنامې او پروګرامونه مو په ټول افغانستان کې روان دي، جریان لري، موږ نور هم هغه خپل ظرفیت او وړتیا لوړه کړې، د لوړېدو په حال کې یو، د خپلو مرستو د رسولو هغه که په سرعت سره وي، پر وخت، په موقع او په مناسب ځای او خلکو مناسبو خلکو ته باید په وخت ورسیږي. دغه اقدامات تر لاس لاندې دي او عملاً کار هم پرې روان دی او عملاً کار هم ترې اخیستل کیږي، یعنی چې عملاً خلکو ته کومکونه رسیږي، توزیع روانه ده. البته دا کومکونه لا تر اوسه هم محدود دي، ځکه د ډبلیو ایچ پی یا د خوړو نړیوال پروګرام کوم امکانات چې له پخوانه یې په واک کې لرل هماغه امکاناتو نه استفاده کیږي. او ډېر داسې اندېښنه شته چې که نوې مرستې، کومکونه، غذایي مواد یا خوراکي توکي دا پر وخت او په موقع ونه رسیږي، نو موږ هم له ځینو ستونزو سره مخامخ کېدای شو چې هغه د خوړو خوراکي توکو د سټاکونو د خلاصېدو او دغه راز پر وخت رسېدو. ژمی را روان دی لکه تاسو چې وویل، د افغانستان ډېرې داسې سیمې شته چې ورته د لومړۍ واورې ورېدو سره لارې بندېږي،
نو په دې هیله چې ژر ورسېږي مرستې او مخکې دې چې واورې په افغانستان کې ووري حداقل بیړنۍ مرستې ځای پر ځای سي. اماني صاحب، تاسو راسره پاتې شئ، راځئ چې اورېدونکو ته ورسو اړیکې نیولې ده. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم روجان، استاد بخیر یا
او ډیر مننه، مهرباني وکړئ خپل نظر راته وایي.
افغانستان کاروبار کاروبار
کور ودان دغه کیفیت مهم ډیر خراب او نظر مو اوریدل سو بل اوریدونکو راخلو. ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
ټول دنیا اوریکا
اوري اوري او مهرباني اوس ستاسو غاک ټول دنیا نه تقریبا افغانان اوري. کار روزگار خو به اوروس ته درته په نور خبرونه کې خو اوس موږ په بیوزلۍ خبرې کوو. ژمې ته مو څه چمتووالی نیولی دی او د ژمې په اړه باندې څه نظر لرې؟ خلک څومره بیچاره دي؟ میکروفون ستاسو خبرونه.
احمد همدرد سره پادی کا کیم لغمان نه ما خدا غا نظر د لودین صاحب کنه صدا غ مرستي باید وست تر په خوا ډیر سوي زکه کنه سه کاروبارون هم په خلکو و درېدل او په دې نړیواله ټولنه هم ښه خبره ده چې غټ کاروبار وړه کې ټول په خلکو درېدل را. او دویم خبره مې دغه یو ګیله ده کنه چې مطلب په خوا د افغانانو خپلو کې یو بل وزل، نو په رسمیات هم خلکو کې ځندل او حکومتونه هم ورسره کول. اوس هغه خپل منځي وزنه بنده کړې ده، نو نړۍ هغه د پې حکومتونه بند کړي دي. بس ښه خپرونه ورته غواړم.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، نظر مو واورېدل سو. د دې اوریدونکو نورځو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادی رادیو د میکروفون ساتخ خبرونه.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
او قاری سے مہربانی وکئی
تشکر لودین صاحب. افغانستان صدور دې ولایت دې جزجان ولایت هم یو ځای صدور دې ولایت اوسه دې زما په نظر په ټول ولایتو کې یو شکل انکار دی پات دې ساجي پک په لاشتو کې د دې اند افغانستان خلګي شین لري قیمتي وخت په لاشتو کې د غوړي بورا او وره تیل د خوراکي مواد او خپل قیمتونه په لاشتو کې د بانکونو باندې خلک کار نه لري. تاسو باور وکړئ په دې جوزجان په ولایت کې لودین څوک کزما غوري داسې خلک څه چې اوګواله ډوډۍ د چاو سره خوري او بعضي خلک د اوګواله ډوډۍ چاوي هم نه لري ډوډۍ هم نه لري. نو موږ نړیوالو ته وګر چې موږ په زمر بودیجه کنګل ده زمر حکومت تر اوسه طالبانو حکومت چا په رسمیت نه پیژندلی اشیاي بانک جاني بانک او جیسون ته ټول خپل مرسته درولې دي. زما د نړیوالو سره یو خواهش دا دی نو هیڅ چاته مه ګوري د افغانستان وجې زوریدلی کړېدلی رنجېدلی ملت وګوري د دې ملت په خاطر باندې لاس څخه د نړۍ او افغانستان ته ورشي. نن افغانان هیڅ شی نه لري خوار زار در بدل دي او یو اندېښنه موږ لرو کچېری د بشري کومکونه راځي مخکې خو اخر په بل اداره کې خلکو ویل چې فساد دی وسر دی پر واسطو تقسیم دی اوس خو شریعت راغلی عدالت راغلی دی امارت خدای دې وکړي چې د بشري مرستې چې راځي اوس هم په واسطه او پر ارګا بارګا والا باندې خلکو باندې تقسیم نشي پر هغه صحیح افغانانو پر حقیقي افغانانو پر غریب افغانانو باندې تقسیم شي داسې نشي چې بای وخوري سرمایه دار وخوري په تعلیم کې واسطه والا وخوري او غریب پاتې
کور ودان. قاری صاحب پښتون نظر مو اوریدل څو ډیره ډیره مننه سلامات او سي راځي چې اماني صاحب تور سو اماني صاحب د غندخني تاسو هم اوریدل د اوریدونکو څوایي ورته په خوانی خبرو ته مو ادامه ورکي بیا براسو د اوریدونکو پښتنې او غندخني به جواب کومې ربانی
مننه په خنۍ خبره کې دومره سنوارم چې ډیر وخت ونی سم خبره مې امدا و چې مونږ کوشش کوو د همدغه محدود امکاناتو په اختیار کې لرو په واکه لرو د دینه حد اکثر استفاده وکړو. امدا اوس تاسو ګوري او زم مطمئن يم د ټول اوریدونکو چې زنګونه وهي او هغه چې مونږ غاغوري هغه د دې شاهد دي چې د دبليو پی پروګرامونه برنامه په ټول افغانستان کې جریان لري کوم ځای کې چې خلک چې واقعا مستحق دي او نیازمند دي او هغه ارمن دي. اندوس په کابل هرات فاریاب جوزجان د جوزجان یو پرورزنګ والے وو نو دا د کوم امکانات چې موږ سره دی هغه دوی په اختیار کې دي او ورکوي او هر ورځ توزیع جریان لري. یو واده را د سپتمبر میاشت کې تر یو میلیون زیات خلک د دبليو پی ورته مرسته ورسولې چې موږ راو دي د میاشتې په اخر کې یو پلان مو دا دی چې د کال تر پایه پورې 14 میلیونه کسانو ته موږ کومکونه ورسوو او تر اوسه پورې د 1 میلیون شاوخوا یا دغه نه زیات کسانو ته موږ رسیدلی یو. د دې نه وروسته به هم په شدت د کومکونه مرسته دوام لري. البته د امکاناتو ته په کتو او امکانات ترلاسه کولو په سره به دا نور هم زیاتیږي. یو ورور چې زنګ والے و هغه ویل چې یو غونه اوړه او څو لیتره غوړې او څو کیلو دال دې باندې وطن نه جوړي او د چا مشکل یا ستونزه تر اخره نشي حل کېدای. بلې دا دقیقا منور سره چې دا دایمي حل لار نه ده ولی په یو استراري حالات کې یو بیړني حالات کې دا څه دي چې خلکو ژوند ژغورلای شي خلک للوګي نه بیان ژغورلای شي تر هغه چې دوی وکولای شي خپل د نظام لپاره یو څه پیدا کړي یا هم ورسته نور کومکونه یا نور لارې چارې ولټول شي. اما د دبليو پی یا د خپل نړیوال پروګرام ټول برنامه یا ټول کړنې یوازې په استراري یا بیړني حالت کې د دوا بوجي وړو یا د څو لیتره غوړیو یا د څو کیلو دال او مالګې او یا بسکیټ او توزیع ویشل نه دي. موږ مختلفې برنامې لرو په هغه برنامو کې هغه اوږد مهاله برنامې چې زمده اوس تاسو ته ویلی شم همدغه خزانې یا په دمنې په موسم کې چې د قانان یا بزګران کوم کرکیله کوي د یو لزره نه زیات شاوخه بزګرانو ته موږ هغه بزري تخمونه توزیع کوو د دوی لپاره هغه کیمیاوي سرې ورکوو تر څو دوی د راتلونکي کال لپاره ښه حاصلات ترلاسه کړي. او دغه راز د بزګرانو سره کار کوو ورسره لار چارې لټو چې څنګه کوای شي دوی خپل تولیدات زیات کړي. تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په مختلفو برخو کې د اوبو کانالونه نوې ځمکې شاړې ځمکې تر پوښښ لاندې نیول او هغو ته د اوبو رسولو برنامې او پروګرامونه او کانالونه ویالې او دغه راز نور برنامې په پام کې لرو. د خوړو د خوندیتوب په برخه کې په مختلفو ولایتونو کې د دهقانانو سره کار کوو، د کورنیو سره کار کوو، د فارځواکۍ په برخه کې د ماشومانو او هغه میندې چې هغوی شیدې ورکوونکي دي او یا هم حامله دي، د هغوی د فارځواکۍ د له منځه وړلو، د فارځواکۍ د درملنې او د دې لپاره چې دوی په فارځواکۍ اخته نه شي، دې برخه کې مختلفې وسیع او پراخه برنامې لرو. دغه راز نورې ډېرې برنامې دي، نو دا یوازې دا نه دی چې موږ یو دوه بوجې وړه او یا څولی طرف وړي توضیح کړو او دا نور هر څه نشته. نو برنامې مختلفې دي حالاتو ته په کتو سره، بدني حالت کې هغه ایجابوي چې دغسې باید خوراکي توکي یا د خوراکي توکو د رانیولو دپاره پیسې توضیح شي، او ځینې هغه برنامې دي چې هغه اوږدمهاله دي او هغه وخت نیسي او هغه هم په ټول افغانستان کې تر کار لاندې.
اماني صاحب، اوس پوښتنه دا ده چې دغه ژمې لپاره ډبلیو ایف پی څومره ژمنې ترلاسه کړي دي او څومره به تاسو وکولی سئ چې مخکې د سړو له رارسېدو یا مخکې د واورې له ورېدو مخکې وکولی سئ دغه زیانمنونکو ولایتونو کې سټاکونه ډک کړئ یا هغه کومې زیرمې چې تاسو لرئ هغه بیرته ډک کړئ، ځکه هلته وایي مواد په خلاصېدو دي؟
بله، موږ اندېښنه هم همدا ده او په نړیوالو غږ هم همدا دی. تاسو ولیدل د سپتمبر په 14 نېټه فقط دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې نړیوالو د افغانستان د خلکو لپاره د بشري مرستو په موخه د 1 میلیارد نه زیات امریکایي ډالرو د مرستو اعلان وکړو. اما تاسو مخکې په پروګرام کې هم وویل دغه مرستې هسه څه نه دي چې هغوی اعلان وکړو، او دا عاجلا د هغو بشري ادارو چې هغوی په افغانستان کې فعال دي، فعالیت کوي، د هغوی لاسرسی ورته دقتا ممکن وي یا شونتیا ولري. ځینې داسې پروسیجرونه دي چې دغه باید طی شي، ځینې اوږده پروسیجرونه دي او ډېر نور کار وي چې تر څو کولای شو موږ دغه مرستې ترلاسه کړو. بیا د هغې په سر تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو مارکیټ نه دی چې موږ ټول خوراکي توکي چې ورته اړتیا لرو د خپلو برنامو پروژو له لارې چې باید خلکو ته ورسوو موږ وکولای شو د افغانستان دننه ترلاسه کړو یا خریداري کړو. د بلګې په توګه که موږ ووایو، زموږ اوس د خوړو د اوړو په برخه کې موږ د داخل د افغانستان نه ټول خریداري کوو، او نور خوراکي توکي لکه غوړي، لکه دال او ځینې نور خوراکي توکي چې هغه په افغانستان کې په هغه اندازه نشته چې موږ باید د موږ ټولې اړتیاوې پوره شي، نو موږ مجبور یو چې هغه د منطقوي مارکیټ او یا هم د نړیوال مارکیټ نه واخلو. د دې انتقال افغانستان ته هم ډېر وخت نیسي، ځینې وخت هم په میاشتو دوه درې میاشتې لا څلور میاشتو پورې وخت نیسي. نو دغه ټولو ته په کتو سره زموږ هیله او زموږ تلاش او زموږ ټول کوشش هم همدا دی چې داسې لارو چارو باندې کار وشي چې دغه مرستې په هر څومره عاجل چې وي د هغه بشري ادارو په واک کې ورکړل شي چې هغوی په سیمه کې، په افغانستان کې، په داخل د افغانستان کې دننه دوی فعال دي، حضور لري، او دا تناقه او اړتیا ورسره ده چې دا خلکو ته ورسوي. په دې باندې کار روان دی او انشاءالله هیله شته.
بله،
هم تلاشونه ټول همدارې چې مخکې له دې چې لارې بندې شي هغو سیمو کې چې اړتیا ورته زیاته ده موږ په کافي اندازه خوراکي توکي ورسوو او ذخیره کړو.
بله، عملی سب یوه اندېښنه دا ده چې اکثره بشري ادارې له افغانستانه وتلې دي، خصوصا وروسته تر دې چې طالبان واکمن شول پر افغانستان باندې. اوس مهال چې دغه تقریبا یو نیمه میاشت وتله د کابل کې د سیاسي بدلون لپاره، د ډبلیو ایف پی حضور په افغانستان کې څومره د پام وړ دی، او دغه راز د نورو بشري ادارو حضور د مهال په افغانستان کې څه ډول دی؟
ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې وړې اوږده مخینه لري. د 1983 کال راهیسې په دوامدار توګه پرته له دې چې خپل اپریشن بند کړي یا هم ودروي یا وځنډوي، تقریبا 8-15 کال کې چې په افغانستان کې فعالانه حضور لري، او اوس هم په ټول افغانستان کې څلور د ولایتونو کې زموږ حضور مغسه دی. بلکې زیات شوی هم دی. ما مخکې وویل چې موږ خپله وړتیا لوړوو، برنامو ته مو انکشاف ورکړی، وسعت ورکوو، پراختیا ورکوو، تر څو وکولی شو واقعا هغه خلک چې افغانان او هغوی د خوراکي توکو له پلوه بېوزلي دي او اړتیا لري زموږ مرستو ته، موږ د دوی تر څنګ ولاړ یو او ولاړ به وو تر هغې چې دوی زموږ مرستو ته اړتیا لري. نو زه د نورو ادارو په استازیتوب پورته نه شم ویلی، خو ډبلیو ایچ پی فعالانه حضور لري په بشپړ ډول، او زموږ سره نورې بشري ادارې د ملګرو ملتونو ادارې دغه راز انجوګانې همداوس. زه تاسو ته ویلی شم چې د سلو نه زیات د سلو شاوخوا کې انجوګانې دي، لکه هغه افغاني انجوګانې دي او یا هم نړیوالې انجوګانې، دوی زموږ سره کار کوي د اطمینان یا د امکان په توګه، او زموږ پروژې تطبیق کوي. دوی هم شته او دا ټول وړتیا او ظرفیت هلته موجود دی چې دا مرستې په وخت او خلکو ته ورسیږي. هغې کې کومه ستونزه نشته.
کور مو ودان راځي چې اوریدونکو ته بیا ورسو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو د اوریدونکو تماس نیولای دی، مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
تاسو ته د آزادي راډیو کارکونکو ټول اوریدونکو ته سلام کوم. سلام نه بعد د کولر نو سره په تماس کې حضرت ګل.
ښه حضرت ګل مهرباني.
خبره ده خبره ده چې خلک بے وزله دي، ډیر غریب دي، هیڅوک توان نه لري د اوریدونکو جمعې لپاره کوم شی ذخیره کړي. ځکه ذخیره کول دي او سره کیږي هغه څه چې هغه څه ذخیره کوي، هغه لار هغه دغه زمینانو سایه نه ده خلکو ته، مزدوري نشته، کاروبار نشته، ټول خلک په کور ناسي، په بازار کې جن لاړ شي، دکانداران هم لاس تر زنې ناسي، سوداګر په دکانونو کې هم څوک نه کوي، او خلک ټول د فقر او د بېوزلۍ او د غربت سره مخ دي. بل خوا نړیوال ناری وایي چې افغانستان کې دغسې د غربت دی او رکود دی او دغه د ستونزې دي، او د دې په حق باندې باید د دوی سره مرستې وشي. بل طرف ته امریکایانو د افغانستان کومه سرمایه چې هغه کنګل کړې ده، نو ټوله دنیا په دې باندې قانع ده چې په افغانستان کې حالات ډېر بد وضعیت سره مخ دي، او خلک ډېر د بېوزلۍ او د فقر سره مخ دي، د غربت سره مخ دي، د لوږې سره مخ دي. خلکو حتی خپل د کور سامانونه راویستل په بازارونو کې خرڅول، او دوی هلته دغه پیسې کنګل کړي. بل دلته په افغانستان کې داسې کاروبار شی نشته چې خلک کاروبار وکړي، نو خلک د ډېر فقر او غربت سره مخ دي. د نړیوالو نه او د ټولو خلکو نه زموږ داخله د خواست ده چې د افغانانو سره خپل مرستې او کومکونه جاري وساتي. بل دا کومې پیسې چې کنګل شوي دي، دا لیکلی شي چې دلته د اقتصاد د دغه سره مخ نشي، د بحران سره او د افغانستان
سلامت حسین نظر مو اوریدل. سو بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکي ازادي راډيو ده.
السلام علیکم جن ساز، ما سلامات هي تاسو څنګه اوریدونکو؟
مهرباني وکي غا کیفیت ملک سام نه د کلک ځای بدل را بدل کي، ممکن غا مو صحیح راشي.
ما غا
اوریا. مهرباني وکي. وو
خبر خدا ده، مته مرده نلیوالو دا خواهش ده، خصوصا د امریکا سره آغاز مول د افغانانو هغه کنګلسیوی پیسې د یونیسف د جهانی بانک صدا غوښتنه کول چې د افغانستان هغه پیسې چې تاسو مطلب کنګلسی دي هغه افغانانو ورکړي. نور زه په دې باندې باور لرم چې انشاءالله افغانان یو زحمتکش خواریکش خلک دي. اوس دا چې اضطراری حالات راغلي، په دې اضطراری حالاتو کې هر ډول کومکونه چې د دولتو دوستو دولتو له خوا کیږي، د اسلامي دولتو له خوا څه د هغه سمور مننه کوو، هغه ډېر ښه په مساکینو ته رسېږي. پخوا په رقم باندې په وایسو باندې نه ویشل کېږي، که لږ شی راځي هم ډېرو افغانانو کفایت په کېږي، څو په عادلانه توګه یې تقسیم کېږي. نو د جهان څه مو دا غوښتنه ده چې ستاسې مطلب د اسلامي امارت مطلب همکاري وکوي، ځکه هغه یو داسې فضا راوستلې ده چې افغانان ډېر ځینې خوشحاله دي. هر شی چې له بیابانه راځي هغه په ډېر صحیح معنا سره تقسیمېږي، او کوم مشکل نشته. پخوا به دا داسې د جنګو خبره وه چې جنګونه دې موږ څنګه د شیان توجیه کړو، څنګه یې ورسوو. اوس خو هر ځای ته هر غره ته په ډېره وسه توګه کومک رسېږي، که جهان په دې باره کې کومک وکړي.
نظر مو اوریدل، څو ډېره مننه. سلامات اوسئ اوریدونکو، که لنډې خبرې وکړي ځکه چې نور اوریدونکو ته هم نوبات ورسیږي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني
تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نه کې هلې او زغه ز تاسو یو دغه مې کول دي.
بله غاګ مرادی، مهرباني.
هغه وایي کومکونه نو کومکونه خو مې مخکې حکومت کښې مې هم څه نه دي لیدلي او نه مې دې حکومت کښې څه لیدلي دي. خو دونه ده چې دا به نړیوال دا هغه چې دی امریکا په مونږ باندې هغه د بمونو مور چې لړه کړې وه په دې غریبانانو خو بله چې کور سامان مې ختم کړل ماشومان مې وږي ناست دي او کارونه شته دی نه هغې نه چې مونږ دې زورېدلو نه خلاص شوي نو ښه به نه و صاحبه.
او مننه سلامات او سید دی اوریدونکو زړه درد کړی او واقعیان چې د افغانستان ستونزې جوړې دي ورسره به تبصره پوه کې امانی سی بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم محترم اسدالله الدین صاحب.
وعلیکم السلام مهرباني وکي.
کشمیر خان زرملوال ام د خیبر پښتونخوا هریپور نه مړی کني ولی سلامونه امنی کې هلی تاسو ته محترم اوریدونکو ته امانی سب ته وړاندې کوم.
او مهرباني وکي زرملوال صاحب د افغانستان د بیوزلی پاړه باندې د غنړیوال پرله پسې اندېښنې خي تاسو څه معلومات لري هلته خپل خپلوان سره چې تماس کیي زمي لپاره څه چمتووالی خلکو نیولې
د زمي د لپاره خو چمتووالی شي خامخابه نشي خو دلته د خلک د لوډین صاحب یقینا یعنی ټول به وزله دي بیچارهګان خو دلته د امانی صاحب نه کله کسر د ما غوښتنه ده ده چې هغه دې کې ډیر کوشش وکړي چې دې کې داسې به وزله کسان دي چې هغه سرپرست مثلا کونډې یتیمانی معیوبین معلولین دوه ته مجموع خو باید ټولو ته توجه ورکړي خو خاص کر دا ډېر مهم دی الله دې نه کړي چې بیا داسې زمانې چې خلک یا ټیرونه سوځي د اور دپاره مثلا یا ربرونه یا نور داسې څه خو د ما په نورو هېوادونو خو څه کوي چې دغه عرب هېوادونه چې دي دا ډېر بډایه ملکونه دي ډېر غټ یعنی بودیجه لري هر څه لري باید دغه کومکونه وکړي او امریکا خو څه داسې زه ورته ګورم هغه خو مطلب سیاست سره د خپل کومکونه مرسته تړلې دي زه ورته ګورم نو خدای پاک دې وکړي چې دغه ټول هېوادونه کومک وکړي چې موږ بې وزله ګران هېواد افغانستان سره او بل په کلکه سره زما غوښتنه دا ده له ټولو هېوادونو نه چې د افغانستان اسلامي امارت چې څومره ذری باید په رسمیت کې وپېژني ځکه چې دلته اسانتیاوې دي د حکومت د راوستلو سره ډېرې اسانتیاوې پیدا کېږي. نور یوه پوښتنه امانی صاحب سره لنډه پوښتنه دا ده چې دغه به څومره شفافیت به موجود وي په دې شیانو په تقسیمولو کې نور ښه وخت درته غواړم.
کور مو ودان زرمروال صاحب نظر مو واورېدل سو ډېره ډېره مننه امانی صاحب راځئ له همدې پوښتنې نه پیل کړو تاسو ورته څه ځواب لرئ وایي څه شفافیت به موجود وي د ډبلیو ایف پی په مرستو کې؟
مننه لودین صاحب مننه زرمروال صاحب د دوی نظر نیکو او دا واقعاً و پزای پختنه ده مخکې هم نورو هیوادوالو تا احمد همدر صاحب او نورو هم دغه مطرح ده دی باره کې چې د ډبلیو ایف پی مرسته څومره باید روڼتیا ولري او شفافیت پکې وي مونږ تر خپل آخري حده پورې ټول زیار او کوښښ مو دا دی چې واقعاً امکانات محدود دي هغه محدود امکانات په رښتیا هم په واقعي ډول هغه خلکو ته ورسېږي چې دوی ورته اړتیا لري. زمونږ هم ټول کوښښ هم همدا دی او تلاش مو هم همدا دی او دې برخه کې د همدغه خپلو هېوادوالو لکه زرمروال صاحب چې وو لکه نور اورېدونکي هغوی چې دغه مسایل مطرح کول دوی هم مسؤلیت لري او دوی هم زمونږ سره ډېره زیاته مرسته کولی شي دا دوی ویني چې د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام مرستې واقعا هغه خلکو ته چې ورته اړتیا لري نه رسېږي په هر نامه چې وي یا د هغې نه ناوړه ګټه اخیستل کېږي په بازار کې پلورل کېږي یا هم په لیستونو کې داسې کسان ور شاملېږي چې هغوی مستحق نه دي یا هم لږ مستحق دي تر نورو تر هغوی نور ډېر مستحق شته چې باید شامل شي دوی کولی شي دغه مرسته له مونږ سره وکړي راپور راکړي زه ورته د ټلیفون یوه شمېره اعلانوم کولی شي هغې ټلیفون ته د افغانستان د داخل نه د هر ځای نه چې وي په ټولو شبکونه په وړیا ډول زنګ ووهي او خپل معلومات زمونږ همکارانو سره شریک کړي او زه ورته دا ډاډ ورکوم چې د دوی هغه راپور چې اسناد ولري او مستند وي دغه به تعقیب کېږي او ورته به رسیدګي کېږي او دوی غوښتې وي دوی به هم په جریان کې اچول کېږي. د تلیفون دغه شمېره صفر اووه سوه نوي پنځه پنځوس پنځه پنځوس څلور څلوېښت. بیا یې هم تکراروم چې صفر اووه سوه نوي پنځه پنځوس پنځه پنځوس څلور څلوېښت. ډېره ساده شمېره ده او په داخل د افغانستان کې د ټولو شبکو نه په وړیا توګه کولای شي چې دوی زنګ ووهي، او د افغانستان نه بهر لکه زموږ دوست له هریپور نه چې زنګ وهلی و
امانی صاحب دغه شمیره ته چې دوی زنګ وی کولی سي ځان هم راجستر کړي د مرستو لپاره که بي وزله کسان وي او کنه صرف د شکایتونو شمیره ده.
مدین صاحب دلته هم مسله ده چې د مرستو لپاره راجستر کېدل یا د نمونو لیکنه خپل یو پروسه لري، معیارونه لري، هغه معیارو باندې باید برابر وي. کله چې د سروې ټیمونه ځي یو ساحې ته، هغوی باید وکتل شي، د هغوی هغه بېوزلي کچه معلومه شي، د هغوی د عاید سرچینې، د هغوی تعداد د فامیل. نو په ټلیفون باندې خو دا امکان نه لري، ځکه چې د نږدې نه څوک نه شي لیده. هر څوک ادعا کولی شي چې زه بېوزله یم او باید راجستر شم او مرسته ترلاسه.
او د سروې ټیمونه چې ځي دوکې باتمن د سیمې او د کلیوالو سیمو استازي هم وي، ځکه چې هغه خلک به تر ټولو ښه وپېژني.
بالکل، دې کې د سروې ټیمونه چې کله ساحو ته استول کېږي، په هغوی کې موږ ورته جاینټ اسسمنت ټیم وایو، یا هغه مشترک د سروې ټیمونه چې په هغې کې د ګډنشکي نماینده یا استازی، د ملګرو ملتو د نورو ادارو استازی، په هغې کې هغه بشري انجوګانې چې موږ سره کار کوي د هغوی استازی، هغې کې د اړونده دولتي ادارو استازی که هغه سره میاشتې هغه د حوادثو ضد اداره وي، او یا هره بله هغه اداره چې هغه مربوط د دولتي اداره هغه په هغه برخه کې د دوی مسؤلیت وي، د هغوی استازی، او دغه راز خپله د خلکو استازی په دغه ټیمونو کې وي او دوی ته راهنمایي کوي، دوی ته کورونه ښیي، د دې دپاره چې موږ وکولی شو واقعا هغه خلکو ته چې واقعا بېوزلي دي ورسېږو. دوی کور په کور سروې کوي، د دوی هغه د بېوزلۍ کچه معلوموي، د دوی امکانات ګوري، د عاید سرچینې ګوري، ځکه امکانات محدود دي. او په موږ اکثرا داسې مواجه کیږو چې موږ په بېوزلو کې بېوزلتار یا تر هغو ډېر بېوزله خلک لټوو. موږ پوهیږو چې په افغانستان کې وضعیت په بحراني حالت کې دی، د ګواښ په حالت کې دی، اما امکانات محدود وي. نو د محدود امکاناتو نه په استفاده کولو سره هغو خلکو ته اول باید لاسرسی وشي کوم چې تر نورو ډېر بېوزله دي.
بله، کور مو ودان
کولای شي زموږ سره مرسته وکړي دې برخه کې. دا مسؤلیت یوازې په موږ نه راچوي، د دوی هم مسؤلیت دی، د هر بل افغان وګړي مسؤلیت دی، د میډیا، د تاسې رسنیو مسؤلیت دی. او موږ دا وعده درکولی شو چې کله موږ ته مستند اسناد راورسیږي، د هغې به بیا پوښتنه کوو، او دوی به هم په جریان کې اچوو چې واقعا هغې ته لاسرسی، هغې ته رسیدګي شوې ده، او هغه دوی به هم رضایت ولري، مطمئن یم دې برخه کې. اما تاسو وګورئ چې د ګبلشتي اپریشن په د بېلګې په ډول که یاد کړو، په ټول افغانستان کې چې موږ دپاره به دا ناممکنه وي چې د هرې بوجۍ په سر باندې یو څه کس ودروو چې د چیرې ځي، چا یوړه او څنګه یوړه.
بله، د ولس مرسته اړینه ده، په دې هیله چې ولس برخه واخلي. په خوا هم برخه اخیستې ده، خو یوه ستونزه چې تاسو هم ورته امانی صاحب اشاره وکړه چې ستونزه ډیره ژوره ده، او په راتلونکو دوه درې میاشتو کې نړیوالو ادارو د بشري ناورین خبرداری ورکړی دا چې ستونزه ژوره ده. اوریدونکي هم ټول همدغه شکایتونه لري. موږ د سوداګرۍ خونې مرستیال محمد یونس مهمان ته هم د بحث په دې برخه کې بلنه ورکړه چې مومن صاحب د وارداتو په اړه باندې لیک راته تم شي. مومن صاحب، سړی مشه خبرونه ته ښه راغلی. داسې اندېښنې دي چې په افغانستان کې د بانکونو محدودیت د سوداګرۍ چارې هم ټکنۍ کړي، حتی واردات هم وایي ممکن په اوږد مهال کې له ستونزو سره مخامخ شي. څه وایي تاسو افغان ولس ته څه ډاډ ورکوئ د وارداتو له اړخه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رمړی سلامونه تاسو ته، تاسو ته تلویزیون محترم جن کو ته، او درنو مېلمنو ته سلام په عزت لرم. تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان د ډېر سخت حالت څخه گذر وکړي. یو څه زه فکر کوم چې د بانکونو ستونزو باندې شاو چې ستونزو او خو دې هغه مجرب ډېر مهم. زه فکر کوم چې په دغه حالات کې چې د افغانستان بانک تخنیکي مسؤلین او د امارات اسلامي افغانستان مسؤلین دا بانک یو دغسې ښه مدیریت کوي، دا یو ډېر قابل د تصدیق بولم. هغه په دې باندې چې ستونزه شاید که دغه ټوله خلک تاسې جیب له پر بانکونو باندې هجوم وروړی وای او چا چې څه غوښتل او چا نه پیسې د بانک ته پلي کوم څه درې پکړه ده هر هغه د بانک د دیوالې کې دوه څه هغه دې چې کارګر ته پنه ته ټول پر بانک باندې هجوم وروړی او د بانک ته یو دم پیسې راوړل ده د پتر کوم چې دا یو څه یې مجرې ته او خلکو ته د افغانستان بانک له خوا څه چې نه ورکول څه چې تاسو سرمایه محفوظ دي او ان شاء الله تاسو سرمایه ته هیڅ زیانمندي تشوي دا یو څه کار کوو پد محمد درجه کې د واردات په بخش کې افغانستان ټول سم واردات را روان دي د افغانستان د سوداګرۍ خو نه د افغانستان ټول تجارانو د سرمایه کاری نو په تاسو ټول تجارانو د مخ خپل قراردادونه د خپل دا سره په وښ کې موږ کولای شو نو موږ تقریبا د افغانستان د بیمه د بیمه وزاري سپورټ کوي او په افغانستان کې کمی یا تحسین را لاله ولې چې مته چې تاسو شاید سره ورته کې مته د یو شر را لاله چې هغه په تقریبا د افغاني افغانی صوبات ډیر مهم او چاګوانی اصل یو څخه د سوله په خاطر لښته مچراله او په جهانی سطح د خوراکي مواد او د څنګه توکو مواد ورسول دي لای له اوس تقریبا زموږ یو میچ په تر پای ملاقاتونه د افغانستان باندې سره د مالیه د مخترب وزارت سره ای بار هغه هغه چې دا چوری ته ورته خبر راتل کې به شاله مو تاسو ته شاهد اوسو چې شاله د افغانستان ټول بانکونه په کارونه
بله او محمد صاحب اوریدونکو ته څه ډاډ ورکوي دا سي اندېښنې دي چې په افغانستان کې د بانکونو ستونزه نه هواريږي ممکن په اوږد مهال کې واردات کم شي کله چې واردات کمیږي دلته ماشين د ګمرکونو دريږي ځکه د ګمرک اوایت خو له همدې وارداتو نه وي او ګمرک یوازنې هغه منبع ده چې طالبانو سره نور مرستنه کوي دوی بل همدې لارې حداقل د دولتي مامورینو تنخواه ورکوي د خپلو کسانو تنخواه به ورکوي چې په دې سره بیا د لوګي کاچا یو سره کمیدلی سي د غندښنی ستا او کنا تاسو هله لری چې واردات به مشکل سره نه مخ کیږي او ګمرکونه به هم خپل وای تر لاسه کوي
په افغانستان د رولسته او ټول د وطنوالو ته یو اطمینان ورکړو تاسو په دغه ډول سره ان شاء الله داونه د واردات څخه چې کمیږي دا اوس هم ان شاء الله چې تاسو ان شاء الله واردات را روان دي خصوصا د سپانکو اور کی مواد د ټول افغانستان ته ورسېږي او د افغانستان په لور د پچا صادرات شي یعنی تقریبا هر اوس موږ یو شی لرو چې موږ هم فایم بل په تاسو مشته واره دغه سپورت موږ ته موږ ولې دغه امپورت موږ ته ولې ولې موږ موږ سپورت یا صادرات دي تقریبا په لور کې شي او تقریبا اضافه د هر یو بند پر حمد الله رسول تقریبا د 300 موټر
پر مومن صاحب دغه کیفیت مو دغه کیفیت مو خنه ده صرف د اطمینان کوار کې اوریدونکو ته چې د جمی پر مهال به د توکو قحطی د دې اندښنه څومره ده چې توکي مثلا په بازار کې پیدا نسی دا څه اندښنه شته او کنه وای چې بازار بډک وي
بازار بډک وي لکه اوس ان شاء الله د بازار بډک وي د کفې هیڅ مشکل نشته ټول قرارداد کیږي او د ټول هغه کمپنیانو سره چې موږ په کار کوي اغه ټول کمپنیانی چې د خوراکي موادو دي د سوان ټول دي اغه ټول زموږ سره منظم کړه دونه لري او افغانستان باندې تحقیق سره نه مخابقه کوي فکر کوم چې بانکونه هم د مخه میتنه اندر کې چې بانکونه به هم په ډیر دی دی واه ان دې څه په لاس وخت نه شته تقریبا دا څه کوم به وي ولې امکان څه په دا نو تر کې سره بانکونه خپل کار شروع کړي د یو ډیر منظم میکانیزم راوړي څه ان شاء الله اطمینان درکو تاسو چې د تحقیق تر هیڅ وخت نه مخه مشکېږي او حتی د توامه چې په افغانستان کې نور کارونه هم دا اوس هم خره ورته خلک په ډېر اساس په لګین ان شاء الله افغانستان ته ځو شي د افغانستان د خلک
کور مو ودان منصب سلامات او سیرازې چې اوریدونکو ته ورشو مهرباني وکړي ازادي رادیو د میکروفون ستاسو خبرونه
لوجن ستاسو سلامونه او محترم علما ته سلامونه
او مهرباني وکړئ راته خپل نظر وای پلانډو کې
نظر مدا دی په بدبختانه سره چې نن اول خو د موضوع څخه نکي لري د سترګېزم په تمه موضوع ته راځم چې امریکایي درون تیاری ورته په یلمن کې نن دایي ګرځي او بل د محترم علما څخه نه دایي لید او دا توکور چې دی وي خو په افغانستان کې امنیت راغلی دی چې برته بیا د کوپار غوړ برته په افغانستان کې ګډوډي جوړ کی نو دا مرسته به کوم نتیجه ورکړي چې د دوه دغه څور تیار د نمو څخه خلاص برته مو دی نمو تاسو کښې
داسې وایي چې په طالبانو غبرګون وښود. که تاسو خبرې سهار طالبانو اعلامیه ورکړه، ویل چې باید دغه هوایي حریم ته درناوی وشي او نقض نه سي، نو ممکن امریکایانو ته دا اندېښنه د طالبانو رسېدلې وي. مجموع کې بشري وضعیت باندې کلک تم شو، د موضوع نه به هم لرې نه ځو. دلته شاوخوا کې چمګاوان کې مو وضعیت څه ډول دی؟ آیا خلک کولی سي چې له مرستو پرته دغه راتلونکی ژمی تیر کړي؟ دومره امکانات او سرچینې شته؟
یار لوجن صاحب نسته، ځکه نسته په دې باندې چې دغه دا امکانات به نه وي، ولې په دې باندې خوراکي توکي ډېر ګران دي. نن زه خپله د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ در سره ږغږم چې خپله نن ما په بازار کښې یوه درې لیټر دبا غوډي رانیوله، یعنې په زر پنځوس کالداري باندې وه. نو دغه راتلونکی وضعیت ډېر خراب شوی دي په دغه خاطر باندې چې دا به نه شي وکولی چې څوک زر دې ژمي ځان وباسي، هغه ډېره مشکله به وي چې ځان به باسي.
بله، کور مو ودان، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی راخلو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه سره تماس
کوم. ښه، مهرباني وکړئ. برمل ولسوالۍ کې شاوخوا چمګاوان کې مو ژمي لپاره خلکو څه ډول چمتووالی نیولی؟
دلته خو بېخي داسې ده چې کاروبار هر څه په ټپه ولاړ دی، خلک لا ګڼ اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. زه په خپله یو ښوونکی یم، د ښوونکي د اووه میاشتو ماشونه باندې بېخي یو میاشت هم نه دی اخیستی.
ښه، یوازې د تاسو د ښوونځي استادانو یا ښوونکو ماشونه نه دی اخیستي او که نه په ټوله پکتیکا کې دغه ستونزه ده؟ ولې له تېرو اووه میاشتو نه پخواني حکومت هم ماشونه نه درکول؟
خو داسې وه چې دلته د کوم دغه مونږ د ولسوالۍ د بارمو ولسوالۍ کوم امیر چې و یو کارونه ته روان کړي وو، خو له بده مرغه چې دغه ولسوال چې و د بارمو ولسوالۍ دغه امضا او ټاپې نه ورته ولاد دی خطرمندې کارونه را پاتې شول سره، او نه وروسته خو بیا دا د اسلامي عمارت دولت راغی دی. نه وروسته مونږ ته بېخي اوس دوی وایي چې درته اجرا کوي، خو بېخي داسې پوره اطمینان نه درکړی چې اجرا به شوي اجرا به نه شوي، هېڅ معلومات نه کېږي پوره.
بله، کور مو ودان، په دې هیله چې دا اندېښنه مو اورېدلې وي مسؤلینو. ور به شو بل اورېدونکي ته، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده،
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني، مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
ریاض خبرې خوم له جلال آباد نه.
مهرباني.
لودین وروره، تا ته سلام او میلمه ته سلام. بار له سلام لودین وروره، دغه ارس یو په درې دي، مطلب وړو په پنځلس سوه شپاړس سوه افغانۍ، اوس په دوه زره او دوه سوه دي. غوړي په یولس سوه، اوس په شپاړس سوه پنځلس سوه دي. دا هر شی ګران شوي دي، قیامتونه یې لوړ شوي دي د طالبانو حکومت نه دي. مونږ دا هیله ده چې نړیوالې کومې غوښتنې کوي هغه دې دوی ومني. افغانستان د فقر سره نه مخ شي، افغانستان مظلوم ملت ده، تباه او برباد ده. کاروبار هر څه صفر زر صفر سره زر د لودین صاحب دي. هر چا داسې نه چې یو مالدار شته غریب شته، یعنې پنځه فیصده خلکو به ډوډۍ صحیح ورته رسېږي، دا پنځه نوي فیصده ټول تباه او برباد.
سلامت اوسئ، کور مو ودان، نظر مو واورېدل سو، ډېره ډېره مننه. د پروګرام د پای شېبو ته نږدې شوي یو اماني صاحب راځئ چې بحث سره راټول کړو. تاسو دغه د جینوا مرستو ته اشاره وکړه چې تر یو څه پروسیجر به غواړي. آیا امیدواری سته چې دغه یو میلیارد او څه باندې یو میلیارد ډالر مرسته چې وسوه حداقل تګلارې سره نهایي شي او له ژمې مخکې د دغو مرستو د یوې برخې خوراکي مواد افغانستان ته ورسول سي؟
مننه لودین صاحب، زمونږ هم کوشش همدا دی او په دوامداره توګه او په مسلسله توګه د خپلو بینالمللي همکارانو سره پر تماس کې یو. هغوی هم د افغانستان د بشري وضعیت نه باخبره دي او مونږ یې هم باخبره ساتو. ټول تلاشونه هم همدا دي چې هر څومره زر وکولای شو مونږ نوې مرستې ترلاسه کړو او دغه نوې مرستې د بېوزله افغانانو په اختیار کې ورکړو. نو دې کې تلاشونه او زیارونه روان دي، هیله شته چې ښه پایلې به هم ولري او وعدې مو هم ترلاسه کړي دي. خو بیا هم وګورو انشاءالله چې په راتلونکو میاشتو او هفتو کې به مونږ وکولای شو چې نوي کومکونه یا نوې مرستې ترلاسه کړو. دې تر څنګ ډبلیو ایچ پی یا د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې خپل ټول امکانات په لاره اچولي دي، خپل ظرفیت د لوړېدو په هڅه کې دي او لوړ کړی هم دی. نوي امکانات هم ترلاسه، امکانات چې زمونږ په اختیار کې وو مونږ خپله کولای شوای هغه مو هم په لارا چولې دي، مثلا د پړو د انتقال لپاره د نو لاریو راوستل افغانستان ته، د انساني یا بشري قوې لوړول، دغه راز ظرفیتونه او دغه راز د همکارانو دوامدار کار کړل، او په اوږدو ساعتونو لپاره په ټول افغانستان کې دغه برنامې پلانونه دي چې موږ لا د مخه په لاره چولي، او نور هم جریان لري. تر څومره چې وکولای شو، هدف مو دا دی، موخه مو دا ده چې د ډسمبر تر پایه پورې موږ 12 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو، یا د خوراکي توکو مرستې او یا هم نور مالی امکانات په اختیار کې ورکړو، تر څو دوی وکولای شي د بازار نه د ځان لپاره د خوړو اړتیاوې چې لري پوره کړي. تر یوې اندازې
او دغه 14 میلیونه افغانان چې تاسو وایي دوی سره مرسته پې او ځل کېږي او کنه دوامداره په هر څو میاشتو کې او ځل حداقل مرسته ورسره کېږي؟
مختلف برنامې دي، مختلف پروګرامونه دي، ځینې پروګرامونه دي چې هغه تر 6 میاشتو پورې دوام کوي، د میاشتنی ډول باندې دوی کومکونه ترلاسه کوي، ځینې دي چې 4 میاشتو پورې، ځینې هم لا اوږدې او یا لنډې. نظر په هغه برنامه او د خود موږ اکثریت او ډیری برخه مو دی په عمومي ډول د خوړو د خوراکي توکو ویش دی چې تر 4 میاشتو پورې هر کورنۍ ورته خوراکي توکي ورته ویشل کېږي.
بله، او اماني صاحب، دا مهال تاسو جریان کې چې دغه سیاسي بدلون راغی په افغانستان کې، اکثر هیوادونه حتی ډیرو هیوادونو د افغانستان له حکومت سره حتی تماس هم نه دی نیولی، یو هیواد هم لا په رسمیت نه دی پیژندلی. که افغانستان په رسمیت نه پیژندل کیږي، دا به سیاسي ناندرۍ به روانې وي، خو بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی. څومره به فکر کوئ نړۍ له بشري اړخه افغانستان یوازې نه پرېږدي؟
تاسو وګورئ، نړیوالو کوم وعده چې په جنیوا کانفرنس کې 2 هفتې مخکې وکړي، او 2.2 میلیارد ډالر کومکونو اعلان یې وکړ، او دغې نه وروسته تاسو ولیدل چې نړیوالو افغانستان ته د بشري مرستو پر لیږلو باندې هم خپل محدودیتونه او تعزیرات کوم چې وضع شوي وو هغه یې هم لرې کړ. نو دا په دې معنی چې نړیوال هم د افغانستان وضعیت له نږدې څاري، ځانګړي ډول په افغانستان کې بشري وضعیت او د خلکو بې وزلي او هغه کوم ګواښ چې اوس دا روان دی او افغانان ورسره مخ دي، دوی هم اندېښنه لري. او په دې برخه کې د ملګرو ملتونو ټولې ادارې، بیا په ځانګړي ډول WHO چې یو بشپړه بشري اداره ده، دوی د افغانانو تر څنګ دي، او هر هغه امکانات چې زموږ په اختیار کې وي به د افغانانو هغه بېوزله افغانانو چې ورته اړتیا لري د دوی په واک کې ورکول کېږي.
بله، او طالبانو ته څه کول پکار دي تر څو دغه بشري ادارې مثلا WFP او نورې بشري ادارې بیرته رامات کړي؟ که څه هم دوی د امنیت ډاډ ورکړی دی د ادارو ته، ما تر اوسه هم لیدل کېږي چې د اکثرو دغو موسسو ادارو دفترونه تړلي دي، کارکوونکي له افغانستانه وتلي دي. امنیت خو صحیح ده چې تأمین ده، فزیکي امنیت شته، اما لا هم د رواني اړخه افغانستان کې خلک یو څه د آرامۍ احساس نه کوي. څه کول په کار دي طالبانو ته پلان وخت کې تر څو دغه بشري ادارې حداقل بیرته وهڅوي چې په افغانستان کې خپل دفترونه پرانیزي او خپل کارکوونکي راوغړي کار ته؟
WFP د خپل نړیوال پروګرام په ټولو اړخونو باندې، هغه که هر څوک دی، هر ډله ده، زمونږ غږ پر ټولو دا دی چې بشری ادارو سره نه تنه دا چې اجازه ورکړي چې خپل فعالیت ادامه ورکړي، بلکې ورسره همکاري وکړي چې وکولای شي په ښه ډول هغو خلکو ته ورسیږي چې دوی اړتیا لري. WHO یا د خوړو نړیوال پروګرام 4 مشخص اصول لري، او د هغه 4 مشخصو اصولو په چوکاټ کې خپل فعالیتونه په ټوله دنیا کې د نړۍ په سطح مخ کې وړي. افغانستان هم د نړۍ برخه ده، او په هغه کې اولین اصل زموږ لپاره بشر دوستی ده، بشر پالنه ده، چې په موږ هغه څوک چې اړتیا لري باید کومک ورته ورسیږي، صرف نظر له دې چې هغه څوک دی، په کومه ژبه خبرې کوي، د ویښتانو رنګ یې څنګه دی، د سترګو رنګ یې څه دی، کوم سیاسي برنامه تعقیبوي یا کوم مذهب تعقیبوي. د موږ لپاره د انسانیت هغه بشر پالنه چې هغه بشر یوی ارتیا لري هغه مهم دی او باید ورته مرسته ورسوو. نو هم اصل مو به طرفی ده، مونږ د هیڅ چا طرفداري نه کوو او خپل مرسته د ارتیا پر بنسټ وشو. دیم اصل مو هغه نه پیل ټول دی، په هیڅ پورې تړلې نه وي، په هیڅ ډاله پورې د هیڅ تنظیم سیاسی ډلې او نظامی ډلې یا مذهبي ډلې پلوی نه یو. او د موږ لپاره بیا هم اړتیا مهمه ده چې څوک اړتیا ولري هغې ته باید رسیدګي وکړي. او څلورم اصل مو په خپل هغه مرستو رسولو کې یا هغه عملیاتو کې چې موږ یې ترسره کوو، بشري عملیات، په هغې کې زموږ استقلال یا ازادي ده چې په دې کې چا ته اجازه نه ورکوو چې مداخله وکړي. ولې کولی شي همغږي واوسي، موږ سره مرسته وکړي تر څو واقعا خلکو ته ورسیږو چې هغوی اړتیا لري. که د دغو اصولو مخالفت کیږي نو بیا به د موږ لپاره هم ستونزمنه وي چې مرستې پر وخت خلکو ته
کور مو ودان. ډیره مننه اماني صاحب، سلامت اوسئ. د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام ویاند ښاغلی وحیدالله اماني، له تاسو نه مننه چې بحث کې مو راسره ګډون وکړ. اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله، خپل نظر مو راسره څرګند کړ. له هغه اوریدونکو بخنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او ورځې ولرئ.
سکڑے دا زمکی سکڑے